السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وری یا حمل شپږمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د سولې عالي شورا سرچینې وایي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د دې شورا استازو ته د ګډون بلنه نه ده استول شوې. او په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه سند لاسلیک کړ چې د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت پیژني. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په کندوز کې د ماشومانو په ګډون د 14 ملکي وګړو پر وژنه سخته اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. او د ایران په بېلابېلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د هغو 14 ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په کندوز ولایت کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوي سخت اندېښنه لري. یونیسف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د دې کسانو وژل د بشر دوستۍ له اصولو سرغړونه ده. د ادارې په افغانستان کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د جمعې په شپه په کندوز ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي کسان ووژل شول چې 10 تنه یې ماشومان وو. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت یوه ویان د یکشنبې په ورځ په یوه ایمیل کې ازادۍ راډیو ته ولیکل چې په کندوز کې د ملکي تلفاتو د دې ادعا په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین ربانی پرون د بیلټ په نوم جرمنی ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او ویل د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لاره خبرې دي. خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنه کړل شي. رباني ټینګار وکړ چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نه شي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې، افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله نارضایتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني په ډاګه کړه چې د سولې خبرې طالبانو ته تا د تسلیمۍ او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بیا ټینګولو په معنا نه ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یوې 40 کسیزې ډلې د قماندان د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملاتراب په نوم دغه قماندان تېره ورځ د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو.
د ننګرهار ولایت سرود ولسوالۍ تورغر سیمه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي دي چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د زلمیخ کشیز ډلې قومندان ملا توراب د څو نورو ملګرو سره یو ځای ژوندی نیول شوی.
د خوګیاڼي په وینا ملا توراب په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې تروریستي حملې پلان کړي او عملي کړي دي. د ننګرهار چارواکو د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې سخت ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. د ایران په جنوبي ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو روغتیایي خدماتو مشر پیر حسین کولیوند د دوشنبه په ورځ ایرنا خبری آژانس ته وویل چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو 100 نور کسان ټپیان کړي دي. د بیړنیو خدماتو اداره وایي یو بل کس په کرمانشاه ولایت کې مړ شوی دی. د کولیوان په وینا د شیراز په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د نورو سختو ورښتونو خبرداری ورکړی. تر دې وړاندې د ایران دولتي ټلویزیون پرس ټي وي په شمال کې د مازندران او ګلستان ولایتونو څخه د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. ولسمشر حسن روحانی ټولو ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې په تیارسۍ حالت کې واوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپېژنده. ښاغلي ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حضور کې په دې اړه یوه رسمي اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر ټرمپ وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو باید څو لسیزې د مخه دا کار کړی وای. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا اقدام د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا یرغل وباله او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې سند په غبرګون کې په منځني ختیځ کې د نویو شخړو د راپورته کېدو ګواښ وکړ. د جولان لوړې هغه سیمه ده چې اسرائیلي ځواکونو په 1980 کال کې د عربو او اسرائیلو ترمنځ له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته له سوریې څخه ونیوله. او د اسرائیلو پوځ د دوشنبې په ورځ د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنګرونو هوایي حملې وکړې. د اسرائیلو پوځ د دې بریدونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو فلسطیني سرچینو ویلي چې د غزې په شمال کې د دوو قوي چاودنو غږ اورېدلی او وایي چې دوه اسرائیلي بې پیلوټ الوتکې د غزې پر سر ګرځېدلې. د غزې امنیتي چارواکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس دوه پوځي روزنیز مرکزونه ویشتلي دي. راپورونه وایي چې دا مرکزونه ظاهرا تش وو او د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو پوځ له وړاندې پر حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري تور لګولی چې د تېرې ورځې په لومړیو کې په اسرائیل کې پر یوه کور راکټ ویشتلی دی. په دې پیښه کې 8 تنه ټپیان شوي وو. تر اوسه هیڅ فلسطینی ډلې د دې راکټ د توغولو مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو. قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د افغان حکومت د ګډون په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه یې رسمي بلنه نه ده ترلاسه کړې.
که چیرې د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کنفرانس کې ګډون کوي، دا به یو ښه فرصت وي حداقل د افکارو د اورېدو لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په څو ولایتونو کې په روانو درنو جګړو کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې.
زمونږ ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه تعارضي حالت پنه غوره کړی دی او دا د عسکري اصول دي چې په تعارضي حالت مرګ ژوبله حتی څلور چنده د هغې تلفات وړ.
په نورو موضوعاتو کې امریکایي میلیاردر بیل ګیټس طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو د هڅو په مخنیوي تورنوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر پرون د جولان لوړو سیمه چې د سوریې خاوره بلل کېده رسمان د اسرائیلو د قلمرو په توګه پر رسمیت پیژندله. د خبرونې تر پای را سره اوسئ. نور مطالب هم شته. د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی وایي تر اوسه په رسمي ډول د دې شورا استازو ته په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس تیره ورځ د قطر د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل په 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. په لومړنۍ غونډه کې چې په فبروري میاشت کې په روسیه کې جوړه شوې وه د طالبانو استازو او د افغانستان لسګونو سیاسي شخصیتونو ګډون کړی و، خو هلته د افغانستان د حکومت استازي نه و حاضر. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
شاوخوا درې اونۍ هغه څه چې دوهمه بین الافغاني غونډه بلل کېږي پاته دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ظاهرا په دې غونډه کې د ګډون لیواله ده. میرمن سرابي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه رسما دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې.
چیزی که در قطر برگزار میشه البته با دعوت قطر
است. دوی حق څه چې په قطر کې تر سره کیږي البته د قطر په بلنه دي. موږ د سولې د عالی شورا د درلنشا مشر لرو، له هغه سره په دې اړه بحثونه سوي دي. تر اوسه د سولې د عالی شورا استازو ته په رسمي ډول بلنه نه ده ورکړل سوي. د میرمن سرابي تر دې خبرو څو ساعته دمخه د روسي انټرفاکس خبري اژانس د قطر د یوې ډیپلوماتیکي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې دوهمه بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د افغانستان له بحران څخه د وتلو لپاره د یوې حل لارې موندل ښودل کېږي. د قطر سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل سوی انټرفاکس ته ویلي چې د قطر د غونډې د ګډونوالو شمېر به د مسکو تر غونډې لوړ وي، یعنې شاوخوا سل تنه به وي. تر اوسه د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومتي استازو ګډون رسما نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ارګ او یا اجرایه ریاست چارواکو تبصره واخلو، خو د تېر ورځې تر ناوخته پورې بریالي نه سو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه د تبصرې مرجع ده. د تاس خبري اژانس راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د جمعې پر ورځ امریکایي او چینایي چارواکو سره تر لیدو وروسته په واشنگټن کې ویل چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل پر 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو ګډون مهم بولي.
که چیرې د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کانفرنس کې چې د قطر د دولت له خوا په دوحې کې جوړیږي ګډون کوي، دا به یو ښه فرصت وي حداقل د مذاکراتو د پیل لپاره یا د افکارو د اورېدو لپاره.
د مسکو ښار د تیرې میلادي میاشتې پر 14 او 15 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د لومړنۍ بین الافغاني غونډې کوربه و. دا غونډه د افغان حکومت د رسمي استازو له حضور پرته ترسره شوه، خو لسګونو افغان سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ګډون پکې درلود. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ټاکل شوی و تر دې غونډې وروسته د طالبانو یو پلاوی په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړي، خو اسلام آباد ته د هغه پلاوی تر سفر دمخه د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره لدی کبلای شکایت وکړ چې د طالب پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل ول او اسلام آباد ته د سفر په اړه له کابل سره مشوره نه وسوي. د کابل دغه اقدام په اسلام آباد کې د مذاکراتو مخه ونیوله.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د فاریاب، بادغیس او کندوز ولایتونو یو شمیر سیمې او د هلمند، سنگین او نادلی ولسوالۍ د مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف وایي د هلمند په نښتو کې لسګونه امنیتي سرتیري وژل شوي، خو زیات تلفات مخالفینو ته اوښتي دي.
د نوي کال له پیل سره سم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې نوې فصل ازمایي، خو دغه پیل د کال په لومړۍ ورځو کې له مرګ ژوبلې هم خالي نه و. هلمند، فاریاب، غزنی او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په تېره اونۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو نښتو شاهدان ول چې پکې افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو راپورونه ورکول شوي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف دغه وسلوالې نښتې تاییدوي، خو افغان ځواکونو ته د اوښتې مرجوبلې په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بولي او وایي چې په وروستیو درې ورځو کې د جنګ جګړو له امله وسلوالو مخالفینو ته بې درېغه مرګ ژوبله اوښتې ده.
زمونږ د تلفاتو کچه په دې معیار نه دی په کوم اندازه چې اجتماعي رسنۍ هغه ښودلې دي. زمونږ په سنگین کې مونږ پرون هم د رسنیو سره شریک کړي، زمونږ لس تنه شهیدان دي او 10 تنه زخمیان مونږ لرو. زمونږ ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس حالت د تعرضي حالت بڼه غوره کړې ده، او دا د عسکري اصول دي چې په تعرضي حالت مرګ ژوبله درې برابر زمونږ په مقابل کې حتی څلور چنده د هغې تلفات لوړ دي.
په وروستیو درې ورځو کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د جنګ جګړو له امله د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړل شول چې اندېښنې را پیدا کړي. که څه هم دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د وروستیو نښتو له امله لس تنه دفاعي سرتېري وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي، خو د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړو ویلي دي چې په سنګین ولسوالۍ کې نږدې 15 امنیتي او دفاعي سرتېري وژل شوي دي. بلخوا په ملي شورا کې د دغه ولایت یو شمېر استازیو په ندلي او سنګین ولسوالیو کې د تلفاتو شمېر 8 کسان ښودلی دی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک هم دا مني او وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو د شمېر په اړه څنوي. طالبانو ویلي چې په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوې اډې د حمله په نتیجه کې 250 سرتیري وژلي او 130 ټپیان شوي دي، خو دفاع وزارت دغه ادعا بې بنسټه ګڼي. تیرونه د بادغیس دولتي شورا مرستیال افضلی ویلي وو چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې 50 سرتیري وژل شوي او 80 کسان طالبانو اسیر کړي دي. د افغانستان لوې بلې شمالي سیمې کاپیسا ولایت نه هم د جګړو خبرونه خبريږي او ویل کېږي چې طالبانو د دغه ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې چې امنیتي ځواکونو ته پکې تلفات اوښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر اوسه د دوی د پسرلنیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو لیدل کېږي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د دوی حملې ډېرې شوې دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هر کله چې طالبان د خپلو پسرلنیو عملیاتو لپاره تیاری کوي، حکومت د دې پر ځای چې تدابیر ورته ونیسي ډېر پام د سولې پروسې ته اړوي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجید ټینګار کوي چې د دفاع وزارت لخوا د عملیاتو مدیریت تجربه شوي کسان وګمارل شي او دغه وزارت دل سیمایزو مسئولینو سره په همغږی مختلاړ شي.
سال بدتر از سال 97 خود داشتیم.
دوی خونړی کال مو تیر کړ. خود غو وضعیت ته پکاتو کو حکومت دفاعي او امنیتی ځواکونو ته پام ونه کړی، بل کال به لدی هم خونړی وي. ځکه لوی خو طالبان له پاکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي او له بل خوا له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې مخ په کمی دودي. خاغلی مجاهد وړاندیز کوي چې امنیتی ځواکونه باید له دفاعي حالت ته روزي حالت ته واړوي او دفاع وزارت د تجهیزاتو د برابرولو برخه کې اقدام وکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
ډیفنس پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. ملګري ملتونه وایي هوایي حملې په کندوز کې 10 کوچنیان وژلي دي. په مقاله کې راغلي په هغه حمله کې چې راپورونه وایي د جمعې په شپه په کندوز کې نړیوالو ځواکونو وکړه، 14 ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو یو ویاند ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات دوام لري. ډیفنس پوسټ لیکلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي په دې هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر په 2013 کال کې تر بل هر وخت زیات و. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د وچکالۍ او لوږې پر موضوعاتو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په لسیزو کې تر ټولو بدې وچکالۍ، جګړې او بېوزلۍ خلک له بد وضعیت سره مخامخ کړي دي. شاوخوا 14.5 میلیونه خلک د خوړو له کمښت سره لاس او ګریوان دي، چې دا د تیر کال 2018 کال په پرتله 6 میلیونه زیاتوالی ښیي. د مقالې په وینا دا په دې معنا ده چې دا ټولې کورنۍ په ورځ کې تر یو ځل خوړو پر کمه ګزاره کوي. مقاله یادونه کوي په داسې حال کې چې امریکا او طالبان د افغانستان د سولې په خاطر په خبرو بوخت دي، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره سږ کال 612 میلیونه ډالره د مرستو هدف ټاکلی چې تر اوسه یوازې 12% ورکړل شوي دي. مقاله په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف له قوله لیکلي چې د مرستندویه هیوادونو له مرستو پرته به افغانستان له داسې بشري بحران سره مخامخ سي چې بیانېدای نه سي. منتقدین وایي د افغانستان وچکالۍ تاکس العمل ډېر لږ او ورو و، ځکه په 2018 کال کې لا ډېرې بشري مرسته رسوونکو ادارو د دې ستونزې خبره کړې وه، خو یوازې په 2018 کال کې حکومت وچکالۍ اعلان کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. بشرپال میلیونر بیل ګیټس وایي د افغان طالبانو مشران د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو د هڅو مخه نیسي. ښاغلي ګیټس له رویټرز خبري اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې افغانستان او پاکستان باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د ګوزان پیښې صفر ته راټیټې کړي. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
بیل ګیټس وایي د پولیو یا ګذړن د ساري او خطرناکې ناروغۍ د لمنځتلو لپاره به نړیوالې هڅې نتیجه ورکړي. خو د ده په خبره د افغانستان جګړې او د قدرت پر سر شخړو په دې برخه کې پرمختګ ټکنی کړی دی. بیل ګیټس د دوشنبه په ورځ له رویټرز اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل غټه ستونزه وسلوال طالبان دي. ملیونر بیل ګیټس چې د مایکروسافټ کمپنۍ یو له مؤسسانو څخه دی، د بیل او ملینډا ګیټس په نوم خیریه بنسټ یې د ګوزن د لمنځه وړلو د کمپاین تر ټولو لویو تمویلوونکو څخه دی. د ګوزن یو پولیو د ساري ناروغۍ وایرس په هغو سیمو کې خپریږي چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه کمزوري وي، چې پر عصبي سیستم حمله کوي او یو کس ممکن ورباندې ترخته کېدو وروسته په څو ساعتونو کې فلج سي. یوازې واکسین کولی سي چې د ګوزن یو پولیو ناروغۍ مخه ونیسي. د پولیو د لمنځه وړلو د طرحې یا جی پی ای آی معلومات ښیي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 23 او پاکستان کې 14 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دغه اداره وایي چې روان 2019 میلادي کال په نړۍ کې د ګوزن د مثبتو پیښو شمیر 16 ته رسیدلی دی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ پیښې پکې ثبتېږي. د پولیو د لمنځه وړلو طرحه چې د روغتیا نړیوال سازمان، د بیل ګیټس بنسټ، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم پکې شامل دي، د نورو ادارو تر څنګ د ګوزن د لمنځه وړلو هڅې په 1988 میلادي کال کې پیل کړلې. په هغو کلونو کې ګوزن ناروغي په 125 هیوادونو کې خپره وه چې په نړۍ کې د ورځې شاوخوا 1000 ماشومان فلج کول. له 1988 میلادي کال راهیسې د ګوزن یا پولیو پیښې په سلو کې 99 کمې شوې دي. بیل ګیټس وویل موږ باید په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن پیښې صفر ته راټیټې کړو او له حکومتي تمویلوونکو هیله کوو چې په دې برخه کې ژمن پاتې سي. بیل ګیټس د هندوستان مثال ورکړ چې 1.3 میلیارد وګړي لري او 12 کاله مخکې د نړۍ په سطحه د ګوزن یو پولیو 10% پیښې پکې ثبت کېدلې. خو روانه اونۍ 15 کلونه پوره شول چې په دغه هیواد کې د ګوزن یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت پیژنده. د هغه سیمه ده چې په 1980 کال کې اسرائیلي ځواکونو له یوې شپږورځنۍ جګړې وروسته له سوریې څخه ونیوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت دا اقدام پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا یرغل بللی، روسیه هم غبرګون ښودلی. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا ولسمشر د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې رسمي اعلامیې په لاسلیک سره وویل چې متحده ایالاتو باید لسیزې وړاندې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلی وی. د دې سند تر لاسلیک څو شېبې وړاندې ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې اسرائیل دا سیمه د خپل امنیت لپاره نیولې وه. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
The state of Israel took control of the Golan Heights in 1967.
The way the Israel دولت په 1980 کال کې د جولان لوړې له بهرنۍ ګواښونو څخه د خپل امنیت لپاره نیولې وې. نن د ایران او د سوریه په جنوب کې نوري تورستي ډلې چې حزب الله هم پکې شامل ده، هڅو ته دوام ورکوي چې دا سیمه د اسرائیل پر وړاندې د بریدونو لپاره یو اساسي برخه جوړه کړي.
Against Israel.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال د ولسمشر ټرمپ تر څنګ ولاړ و. نتانیاهو دا اعلامیه یو داسې سند وباله چې یوه تاریخي ورځ بیانوي. دوی وایي کله چې اسرائیل هغه دوی جګړې یعنې په 1949 او 1980 کلونو کې د عرب او اسرائیلو او سوریا او اسرائیلو ترمنځ وګټلې، موږ نږدې نیمه پیړۍ انتظار وایست تر څو په دې خونه کې دغه شېبې راورسېدلې او زموږ پوځي بری یې یو ډیپلوماتیک بری ته واړوه. له همدې کبله ښاغلی ولسمشره، ستاسو دا پرېکړه چې د جولان پر لوړو د اسرائیلو د حاکمیت پیژندل دي ډېره تاریخي ده. نتانیاهو وویل موږ دا سیمه نیولې او هیڅکله به یې پرې نه ږدو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام د دواړو متحدینو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت پیاوړی کړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ولسمشر د دې اقدام په غبرګون کې دا د سوریه پر مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت یو ښکاره یرغل وباله. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غیر قانوني بللی. نوموړي روسي رسنیو ته وویل چې دا اقدام شایي په منځني ختیځ کې نوې شخړې راپورته کړي. سوریه په 1993 کال کې د منځني ختیځ د جګړو پر مهال هڅه وکړه چې د جولان لوړې بېرته له اسرائیلي ځواکونو څخه ونیسي، خو د دوی د برید مخه ونیول سوه. په 1991 کال کې اسرائیل خپل قوانین دغې سیمې ته وغځول، خو دا اقدام یې د نړیوالې ټولنې لخوا ونه منل سو.
لازادی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هغو 14 ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په یوه هوایي حمله کې په کندوز ولایت کې وژل شوي سخته اندېښنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. ښاغلی ربانی پرون په یوه مرکه کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ، خو ویل چې د 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نشي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د ملاتراب په نوم د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې د یوې 40 کسیزې ډلې مشر و د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی دی. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولی دي. د ایران په جنوبي ولایت فارس کې په دې سیلابونو کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي او لسلو زیات نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژنده. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په حضور کې په دې اړه یوه رسمي اعلامیه لاسلیک کړه او د اسرائیلو پوځ پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنګرونو حملې وکړې. د اسرائیلو پوځ د دې بریدونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو فلسطیني سرچینو ویلي چې د غزې په شمال کې یې د دوو قوي چاودنو غږ اورېدلی.
د ژوند رنگونه
بیاجی تاسو قراته وای چې د زینو کورنۍ د کنه د رنګور د خواخه ترمنز ډیر زیات رقابتونه ډیر خپل منځ کې جګړې کوي. تاسو به مونږ ګورګان لري، تاسو سره خمرې لري، کور کې سره مونږ ګورګان سره ناسته ولاړه لري.
مونږ شکر دی ډیر خرابې لري، مونږ نن ګورم ډیر خخه زده او خرابې را سره کاندې وسم د خارج نه راغلي ده او دومره په مونږ باندې ګران ده چې هغه تم ډیر شپې ونه کړ په دې خاطر راغله چې مونږ یادې دو کنه چې خارج سره لړ چې هغه بیا خخه سکه یو نور خلک سکه خو مسخد مونږ سره ډیر خدای مونږ هم سره ډیر خی او بچان هم خرابانی ګران دي. از مونږ هم خی عزت کا خقدر مکان دي چې وخت منځ شي جانی مز رته خوري او وره تک دي چې د سو کړو مسحت نو دغه مزوند دي دغه مسات یا مونږ هم خور سره ځکه چې د سید مور او د فلاره ارمان دي نه دی کړای او چې دا څومره خدای عمر مونږ هم سره
یعنی تاسو خبرو نس معلومیږي چې دواړه خوای بیت خی هم ګور خی هم خوخه خی
تر دواړه خی وو خو مونږ هم کس نه دي ور سره کړ چې تر اغلی مونږ تاسو سره کس کړل چې تا یو بد کار کړی مونږ د زوی ته وي او تاسو سره داسې بد خلافی وکړو دغه شای مونږ ملدی ور سره کړی دی مر سره نه لیکړی بس خو دوړو طرف از مونږ ځون خدای
تاسو څنګه وای کله چې لومړی مو ودی د لیکنه دا یو ویر یو انجلار انجلی سره چې مثلا بعض خلکو چې خو اخیده خو سر ده کړی سي بعض کورنۍ ته لور ته سي غور کوي چې بیدار شې خو اخیده باندې زور نه یو دا د خبرې تاسو څنګه وای
میلی نه دې تیر سوې د پخانه مونږ د خپل مور ویل چې تاسو نه د خاخه خپنه سي نه ضرر نه خپنه سي کور کې هغه غرکم از مونږ خو اخیمه مونږ خصاتلې مونږ ته خزون را کړی یو ساده ځون مونږ تیر کړی دی خو خزوندم تیر کړی دی او فامیلم دی یخه خپ فامیل دی از مونږ د خاخه نه مونږ نه خپسوي مونږ نه نګور نه خپسوي
او تاسو په نظر مثلا کنه کوي ونجلی کم کور ته چې سی واده شي عمل ته خاخه خسر خپل مور پلار وګړي یعنی وای چې څه مده مور په کور نه نور راغله دغه خپل کور شو کاوی سره خره وي او کې دا به څومره خی کنه نسبت دینه چې دا کاستو کې نه وکي
نه اس کا کاستو کې نم سره نه کړی دا نه دا خبر از مونږ من سره غلې ده خو خوشاله زوندم سره تیر کړی او سمغه دوم زړی خزی دي چې د سینې څخه خامی دی خامی تو بم تیر سوا خدا والا دا خیر پوری من خزون تیر کرده دی
او تا سو چنگ خپل لرگانو تا مثلا کلا چی دیگی چی ذهنیت ورکوی دی خواخی خسر بارا کی دادگیری نورکوی چی آغا دستی لگا مورو پلار دی چور توایی
منگا چی لور ادا که منگورتا چی خواخی دن نخپنسی خسر دن نخپنسی اپامیل دن نخپنسی کوشش رو پلا چی خزون پکی تیر کرده خپل لور تا دا غرا کم یا
بس دیر زیاده من نبی بیا چی خوشحاله وسی
قدر من اوریدون کو ده ده سهرانه خبری مجله مطالب هم دوم رو که غواړی چې همدا مطالب په تفصیل سره وګورئ نه د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو اوس بل نیم ساعته خبری مجله پیلیږي چې سلطان محمد سرور به پکې ساسو.